اوسیدونکو وایي د طالبانو د مداخله او احتمالي تاوتریخوالي ویره هغه تجربه دي چې د میلمنو ترمنځ ویره او تشویش څو چنده کړی او دې ته دا غوره ښکاري چې په ډیرو محفلونو کې ګډون ونه کړي.
همدې د میزان په میاشت کې نږدې اته محفلونو ته د دوستانو لخوا وبلل شوم، خو یوازې په یو کې مې ګډون وکړ. راته ستړي کوونکي تمامېږي او ویره او تشویش را سره وي. هره لحظه فکر کوم چې طالبان به راشي، برید به وکړي، ښځې به ووهي او نارینه به وټکوي. زه هر وخت په تشویش کې یم. له همدې امله فکر کوم چې که ولاړه نه شم ښه ده، نو ځکه ګډون نه کوم.
د ویرې تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړو له حقه محرومیت هم د خوښیو پر محفلونو سیوری غوړولی دی. د کابل اوسیدونکي فرزانه وایي که ځوانان واده ته هم لاړ شي، خبرې تر ډیره د خوښۍ پر ځای د ارمانونو په اړه وي.
هغه خوند چې پخوا و اوس نشته. که واده ته هم لاړ شو، تر ډیره خبرې همدا وي چې کاشکې مکتب خلاص وای، پانتون خلاص وای، یا نجونې یو بل ته وایي چې که پانتون خلاص وای اوس به مې زده کړې بشپړې کړې وای. یو وخت به په ودونو کې د خوښۍ او خوند خبرې ډېرې کېدې، خو اوس داسې نه ده. هغه پخوانی شور او هیجان نشته، ځکه هم ودونه بیرنګه شوي او هم د ځوانانو خوانۍ زړونه مینه او شوق نه دی پاتې.
سین نارینه هم وایي چې کابل کې د خوښیو محفلونه عملا په چوپو او بیروها غونډو بدل شوي دي. د کابل اوسیدونکی احمد الله ادا کوي چې په ځینو محفلونو کې د موسیقي او خوښۍ پر ځای ځانګړي مطالب او خطبې چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهیان المنکر وزارت لخوا هوټلونو ته لیږل کیږي، میلمنو ته اورول کیږي. دی زیاتوي همدا فشارونه لامل شوي چې ځینې کورنۍ په محدود او ساده ډول محفلونه په کورونو کې جوړ کړي.
په ځینو محفلونو کې چې زموږ خپلوان، دوستان او همکاران ورغلي، امر بالمعروف ځانګړي مطالب او خطبې ورکوي چې په نارینه و سالون کې خلکو ته واورول شي. د ښځو په برخه کې هم ډېر لږ ځایونو کې که ساز وي، اوس خلک له هوټلونو هم لږه استفاده کوي او زیاتره په کورونو کې محفلونه جوړوي.
کوم غوښتل په دې اړه د لا معلوماتو لپاره په کابل کې د هوټل لرونکو د ټولنې له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو د ازادي راډیو اړیکې ځواب نه کړې. د کابل ښار بل اوسیدونکی فریدون بیا ادا کوي چې که په کوم محفل کې د موسیقي غږ لوړ شي، د طالبانو د امر بالمعروف ځواکونه په ځینو مواردو کې زوم له ځان سره امنیتي حوزې ته بیایي.
کله چې د واده سالون ته ځې، له فاتح خانې سره هیڅ توپیر نه وي. یوازې ځې، کینې، ډوډۍ خوري او بیرته کور ته راګرځي. ستړي کوونکي دي، نه خوشحالي شته او نه جشن. کله چې له هوټله کور ته راشي، یو کوچنی ام پی تھری په ټیټ غږ چلانوي. اوکی غږ کوڅې ته ووځي، دوه دقیقې وروسته امر بالمعروف راځي، زوم هم وړي او د موسیقۍ آله هم وړي. که د ناوې کور وي، وایي یا ناوې بیایو یا آله راکړي، تا مو په خپلو سترګو لیدلی دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې اداو په اړه د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهیان المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر وپوښتي، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې موسیقي حرامه بللې او منع کړې ده او سلګونه د موسیقي وسایل یې سوځولي دي. د ځینو ښاریانو په باور د محدودیتونو، د چلند له ویرې، اقتصادي فشارونو او د زده کړو د ارمان ګډ اغېز د خوښیو محفلونه په داسې غونډو بدل کړي چې تر ډیره په احتیاط ترسره کیږي، نه په شور او خوښۍ.
له خبرونو ور اخوا،
د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان محصلینو ټولنې تایید کړه چې د پنجاب پولیسو د قید اعظم طبي پوهنتون یو شمېر افغان محصلین نیولې دي. دغه ټولنه چې اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې فعالیت کوي، مشرې صدیق شریعتي ازادي راډیو ته وویل دغه افغان محصلین د ویزو د تمدید د پای ته رسیدو له امله نیول شوي، خو له ډیرو هڅو وروسته بیرته خوشې شول او د ازموینو تر بشپړېدو یو میاشت وخت ورکړل شو. دغې مسلې د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت افغان محصلین اندېښمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د پنجاب سیمه ایزو پولیسو د دې ایالت د بهاولپور په سیمه کې د قائد اعظم میډیکل کالج یو شمېر افغان محصلین د ازموینو له صحنو او لیلیو څخه نیولي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د افغان محصلینو د ټولنې مشر صدیق شریعتي سه شنبه د هوت 15مه ازادي راډیو ته وویل چې دغه محصلین 13 ورځ د ویزو د مودې د پای ته رسیدلو لامل نیول شوی وو. نوموړي وویل د بیلابیلو ادارو په هڅو او همکارۍ یاد محصلین بیرته خوش شول او دراتونکو مارچ تر 15مې وخت ورکړل شو تر څو خپلې آزموینې ترسره کړي.
پرون د پاکستان د پنجاب ایالت بهاولپور سیمه کې د قائد اعظم طبي پانتون پنجاب د پولیسو لخوا د کریک ډاون شروع شو چې ځینې محصلین د امتحان په صحنه کې شتون درلودل. هغه له ځان سره ویوړل او هغه محصلین چې د پانتون په داخل په لیلو کې شتون درلوده هغوی له ځان سره ویوړل او دوی ته ویل کېدل چې تاسو ویزې نه لرئ، دلته غیر قانوني اوسېږئ، نو په دې شکل باندې باید تاسو ډیپورټیشن سنټر ته انتقال شئ او له هغه څخه بیا ډیپورټ شئ.
دی وايي محصلینو له تیرو اته میاشتو راهیسې د تحصیلي ویزو د تمدید غوښتنې کړې خو د ویزو د تمدید پروسه لا هم بنده ده. د خاغلی شریعتي په خبره د پنجاب په قائد اعظم پوهنتون کې شاوخوا شپېته افغان محصلین چې نجونې او هلکان پکې دي زده کړې کوي. نوموړي د غراز ویل نږدې 3000 نور افغان محصلین د تحصیلي بورسونو او تر 3000 زیات نور په شخصي لګښتونو اوس مهال د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي، خو د نجونو محصلینو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د قائد اعظم میډیکل کالج د افغان محصلینو نظر هم واخلو، خو ونه توانیدو. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل پاکستانی چارواکو محصلینو ته خبرداري ورکړي چې د موضوع په اړه معلومات خپاره نه کړي. په همدې حال کې دغه مسلې د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې هم په زده کړو بوخت افغان محصلین د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. په پاکستان کې په زده کړو بوخت یو افغان محصل د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وای پرون پولیسو د قائد اعظم په هنتون محصلین ونیول. دا ډیره د اندېښنې وړ موضوع ده. لالوړان د موږ له پوهنتونونو بهر نشو وتلی، اوس په پوهنتونونو کې هم خوندي نه یو. پولیس راځي او محصلین نیسي. زموږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دې په دې برخه کې یوه حل لاره ومومي. په پاکستان کې ویبلې پس د کړو بوختي افغان محصل هم د نوم د نخبري دوه په شرط ازادي راډیو ته ویل
حادثه کې روخ ته دوه شاګردو از
دې په هم ډیر اندېښمن کړی او په ځنګړي ډول د نجونو تر منځ ویرې ډیر زیات شوی، ځکه زموږ د ټولو د ویزو موده پای ته رسیدلې ده او دا چې د پاکستان حکومت ویزې نه تمدیدوي نو زموږ په وړاندې ستونزې زیاتې کړې دي.
په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت لتیرو نږدې اته میاشتو راهیسې په پاکستان کې د میشتو افغانانو د ویزو د تمدید پروسه بنده کړې او د افغانانو د نیولو جبري ډیپورت لړۍ تیزه کړې. په وروستیو کې ګڼ شمېر افغان کډوالو شکایت کړی چې پولیس آن د روژې په میاشت کې هم ورزي دوی نیسي او د ډیپورت مرکزونو ته انتقالوي. د نیولو او جبري ډیپورت په برخه کې په پاکستان کې په زده کړو داخته افغان محصلینو په ځانګړي ډول د نجونو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول عصري او طبي زده کړو بندیز لګولی چې لامل یې ګڼې افغان محصلین اړې شوي تر څو په ګاونډي پاکستان کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار په خپل وروستي راپور کې چې د روانې کب یاهود په لومړۍ نیټه خپور کړي ویلي و چې یوازې په 13 جنوري میاشت کې 90,000 ډیر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته استانه کړل شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسو مخه کله ساده رادیو ناوړه زم رازو د دې سات د پښتو خبري خبرونه روستي راپورته د مسلو طبي بوټو کارونه د افغانستان پیوش مرسمو کې د خلکو د ورځني ژوند مهمه برخه ده. یوش میر افغانان وایي د مختلفو ناروغیو د مخنیوي اغیز او د کمول لپاره ورڅخه استفاده کوي. ځینې روغتیا پالان بیا وایي چې د دې بوټو ناسمه کارونه کولای شي روغتیا ته زیان ورسوي. نور تفصيل فیروزه یاسینا په دې راپور کې اورو.
د مسالو او طبیعي بوټو اتر نه یوازې د افغانستان په ځینو بازارونو کې احساسي کی، بلکې د پخلی پر مهال یو شمیر کورونه هم خوشبویا کړی وی. دا دودیز مواد نه یوازې دا چې د خوړو خوند برابروي، په دودیز طبابت کې هم ډیر کارول کیږي او ډیری خلک د ځینو روغتیایي ستونزو د درملنې او تسکین لپاره هم ورڅخه ګټه اخلي. د بامیان ولایت وی اوسیدونکو چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي. ازادي رادیو ته وویل
افغانستان یکی از کشورهایی است که به خاطر داشتن غذاهای متفاوت و خوشمزه معروف است که مردم به خاطر خوشمزه ساختن غذاهایشان از
دا چی د افغانستان خواړه په نړۍ کې په خوندورو خوړو مشهور دي، ځکه خلک یې په پخلی کې له بیلابیلو طبیعي مسالو او بوټو کار اخلي. بل اکثر خلک په پخلی کې پر دې مسالو سربېره د ځینو ناروغۍ لپاره هم کاروي. په بامیان کې دا بوټي او مسالې ډېرې وي، خو اوس د دې لپاره چې وچکالی ده نو په غرونو کې د تیر په شان ډېر دا بوټي نشته، خو بیا هم بامیان له همدې بوټو لرونکو ولایتونو څخه دی.
خو د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي وایي دا چې ځینې خلک خپل سیمو کې نږدې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او یا د درملو وس نه لري، د بېلابېلو ناروغیو لپاره له همدې بوټو کار اخلي. له دې ډلې د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي وی ویل:
زیاتره خلک یونانی ډاکټرانو ته د درملنې لپاره اکه د معدې علاج وي، اکه د بې اولادۍ مشکل وي، اکه د نورو بواسیر او نورو امراضو تکلیفونه ولري، هغه ناروغان حکیمانو ته ورځي. دلته اسپیرکۍ چې د هغه د ګیډې درد لپاره استعمالوي، برتنګ او بوټی چې دا غل ماشومان ورسره د غوزه چې دا جوش کوي، د دې اوبه به ماشوم ته ورکوي چې وایي میندې داسې وایي چې د ماشومان سینه پخ کیږي، د ګیډې شدید دردونه لپاره انارکوس کاروي. یو رقم په دې دښتو کې اغزاکي په نوم بوټی وي چې بتر وباسي، هغه ډېر ترخي وي. خلک وایي چې ملاریا په بیا ناراضي او دې ته ورته ګنډېری بوټی دی، هغه نه اوبه وباسي. هغه ډېرې کورنۍ خپله دغه چوي یا سیکانو سره چې دوکانونه دي دوی سره پیدا کیږي.
مسالې او طبي بوټي بیا د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ګرم بازار هم لري. د کابل د پل باغ عمومي سیمه کې د پخلي لپاره د مختلفو مسالو او طبي بوټو پلورونکي برکت الله وایي چې د پلار په ګډونې د کورنۍ مشرانو له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په دې برخه کې کاروبار کړی دی. دای وایي:
هر څه مسالې لرو، شل کاله کېږي چې په دې برخه کې کار کوو. دا شل کاله پر همدې کراچی کار کوم او د پلار دکان مې بیا منډوي کې دی. مونږ پکې ډېر سابقه کار یو، ان له پلار او نیکونو دا کاروبار را پاتې دي.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی او د یونانی طبیب او د طبي بوټو پلورونکی سید نبی راشد هم وایي چې د نوې وزیر له تیرو درې کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي، بلکې په خبره یې له همدې طبي بوټو سره د یوناني درملو جوړولو په برخه کې په پاکستان کې زده کړې هم کړې او اوس هر ورځ لسګونه کسان د مختلفو روغتیایي ستونزو لپاره د دې بوټو اخیستو ته ورسي.
دا بوټی استعمالو ډیر خلکه مونږ داسې کار کوو چې څومره چې زمونږ پکارېږي نسخه ګورو. لکه بیګا مو د مړې لپاره یو دغه جوړه کړه، کپړ جوړه کړه د هضمې سیستم لپاره، او همدارنګه ورسره د معدې ګیس لپاره، قبضیت لپاره، او همدارنګه ورسره د بشتهای لپاره. همدارنګه یو بله نسخه زه جوړوم باڈی سپلیمنٹ په نوم باندې کنه، دا بدنی کمزورتیا خاص کر زیات عمر والا خلک چې هغه کلسیم کم نه لري. مراجعین بس د ورځو خبرې نو دا دوره سپوره اله 15 سره شلو پوره مراجعین لذي. الحمدلله خو خوشاله یقین وکړه ډیر لري زنه اوس نو لرز مکنه خلک رزي.
دا په داسې حال کې دا چې ځینې روغتیا پلان بیا وایي چې د طبي بوټو ناسمه کارونه کولای شي د روغتیایي ستونزو لامل شي. د دې ډلې د داخلي ناروغي متخصص ډاکټر عطاولا سیام ازادي رادیو ته وویل:
دا یوناني طبي برخه ده او د دې استعمال په ډېر ناروغۍ کې کېږي او ډېر وخت مفید تمامېږي، خو لیکن په افغانستان کې دغه یوناني بوټو استعمال ځینې داسې کسان کوي چې هغه مسلکیان نه وي، دا مواد رخلي سره ګډي څوره کمه ورکوي کسان ته. په دې نامه چې تاسو مرضي په دې جوړېږي، خو هم هغه ډېر مریضان داسې موږ لرو چې د دغه یوناني بوټو د استعمال څخه دوی ته ناروغۍ پیدا شوي دي، لکه خصوصا د معدې ناروغۍ ده، د پښتورګو ناروغۍ، په ځینو نورو ناروغۍ باندې دوی اخته کړي وي. داسې یو پوکس
دا چې افغانستان غرنۍ هیواد دی، مختلف طبیعي بوټي لري چې ځینې په لوړو بیو نړیوال بازارونو ته هم صادرېږي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې تیرو دوو کلونو کې 2040 تر 2050 کې په ټولیز ډول د نړۍ مختلفو هیوادونو په ځانګړې توګه آسیایي او اروپایي هیوادونو ته د 80 میلیونو ډالرو په ارزښت 8.5 زره ټنه زعفران چې له مهمو او با ارزښتو بوټو ګڼل کیږي او پاتې 15,200 ټنه نور مختلف طبیعي بوټي صادر شوي چې تریشل میلیونه ډالر عاید ترلاسه سوای دی. د دې بوټو کاروباریان او پوهان وایي چې د دغو طبیعي شتمنیو ساتنه، معیاري تولید او اغیزناکه بازار موندنه په سمه توګه مدیریت سي، نو نه یوازې به د کلیوالو اقتصاد پیاوړی سي، بلکې افغانستان به وکولای سي خپل دغه ډول دودیز محصولات په نړیوال بازار کې لا پراخ کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ازادي ملما السلام علیکم د ازادۍ ملما د ځنګړو مرکو د لړۍ یوې بلې برخې ته خراغلست د خبرونه ز احمد تکل وړاندې کوم په نننۍ خبرونه کې له یو ځوان شاعر او لیکوال سره چې په عین حال کې درس هم وایي د زړه خالکو طالب منګل د خوست ولایت اوسیدونکو دی چې ژوند زکړې او کار ټول حل تکړي او اوس هم هلته اوسیږي خغلې منګل یا وخت د خوست د والی ویاند هم پاتې شوې ده د خبرونې لمل مسر از ما خبرې په دې پښتنه پیل شوې چې په کوم ځای کې زیږیدلای او تر دې دمه کوم کارونه کړی دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تکل صاحب ډیر مننه کوم. زمانم طالب دی او منګل می تخلص دی او زه په خوست ولایت کې پیدا شوم او عمر می تقریبا اوس نو 28 کلنۍ ته برسېږي او تر څنګه د الفاتی پالیلی سکه می زده کړی کړي لاغي ورسته بیا د شغزایت پانتون د ژبا او ادبیاتو په برخه کې می لسانس اخیسته ده. نو هغه ورسته بیا په ځینو دندو باندې لاګې شو چې خپل چارې مودې خبرې لې څخه پیل کړی چې په هغه کې د غغره رادیو ټلویزیون د خبريال پتوګه بیا ورسته د امدی رادیو او ټلویزیون د نشراتو د مدیر پتوګه او په دغه سي د خاپيري مجلې د مسول پتو گاوزین نور خوري وري وظيفي او ترسنګ د خوست ولات مقام د پخواني ویان پتو گې مدند تر سره کړې دي او په بلابلو ادارو او مستاتو کې مدند تر سره کړې او دا محل په شغزایت پانتون کې د ژبو او ادبیاتو په برخه کې په خپل زده کړو باندې د مستری په کچه کې بوختم.
ډیر علا ل ادبیاتو سره څه وخت آشنا سوی او څنګه پوه شوې چې په تاسو کې دغه استعداد یا توان د لیکلو شته؟
زه فکر کوم چې په اتم ټولګي کې ما یو شعر مولي کې چې د طالب غکې د زنجیر د دروازې شرنګوي دا به ضروري پوروړی چې ملنګ نخکاری همدا یو شعر یو کاغذ مولي کې خو هغه یو شته شدت زیات وو په ذهن کې مپاتې شو بیا مو شعر د غشان مونې لیکل او کله چې دولسم سن فارغ شو نو بیا د فرنګي ملګرو سره په خاص توګه ډاکټر مجاهد جبران چې هغه مورورو نو د هغه سره په شاعری او د غشانو کې چې دوی د ادبیات سره علاقه درلودل د ملګرو او دوستانو اکثره فرهنګي ملګری او ناغي سره ورو په ورو آشنا سو هم د غلامل او چې پښتو ادبیات سره ماشنۍ پیدا کړه بل اخره د غرشتمو په تخصصي او مسلکي توګه باندې انتخاب کړل او شغلت پانتون تم مخه وکړل او چې په دې وګدو کې یو شمیر آثار یو شمیر مقالې یو شمیر مجلې اغه ولیکلی او خپل خلکو ته موران د کړل نو آشنایی ډیره دغه سیم نصافی غوندی به وایم یا یو څه شوري به هم ورته وایم.
په خوست کې په تیرو دریو څلورو لسیزو کې ډیر زیات ځوانان راوټو کې دل ډیر استعدادونه راوټو کې دل او خوست یې له هر نظر په پخو دراو هم په اقتصادي برخه کې هم په فرهنګي برخه کې هم په ټولنیزو مسایلو کې خوست له مخکخه ولایتونو نشو د دې علت تاسو په څه کې وینئ؟
په خوست کې خو د ادبي هڅې چې په منظمه توګه باندې پیل شوې هغه د استقلال ادبي د ټولنې د خوانوي چې په د اسلامي امارت په تیر دوره کې دا پیل شوې لاغي ورسته بیا دغه هڅې نور هم ګړندې شوې کله چې جمهوریت رامنځته شو پاغي کې ادبي بلابل ټولنه رامنځته شو لې او ځینې امکانات هم په دغه ځای کې رامنځته شو او ټکنالوژي هم په دې برخه کې رول درلود او ترڅنګ رادیوګان هم په دې برخه کې رول درلود او د دې ولایت خلک د نور ولایتونو سره په ارتباط اړیکه کې د دوی اړیکې زیات شو ورسره او ترڅنګ یو غټ اثر چې ولر هغه د دې ولایت خلکو په نور ولایتونو کې په نور هیوادونو کې هغه ته تګ راتګ او د زیات شمیر باندې د وو هغه ته مشتدل و چې د خوص په بلابلو برخو کې پرمختګ رامنځته ک.
منګل صاحب منګل صاحب د هیواد په ډیرو ولایتونو کې همدغه شرایط چې تاسو وایست راغلل تقریبا ورته شرایط رامنځته شول، مګر اغه اصلي محرک قوه په خوست کې څه و چې خوست په یو مخکخ ولایت باندې بدل ک؟
دا پښتنه با یو څه ډیر ستونزمنه وی چې په هر اړخ باندې سړی وګیږي په تفصیل سره، خو زه فکر کوم چې د ځوانانو فعال رول او د دوی ژمنتیا خپل وطن ادب او ژبته دغه عمده فکتورونه چې په دې ولایت کې اغه فرصتونه څخه چې موجود و یو سمه او منظمه استفاده وشوله. تقریبا تر دوانی ملک پوری کم او زیات چې په خو وخت کې دا تیا زره کسان حساب شي وو، دا د خوست په نورو هیوادونو کې دي چې هغه بلابل هیوادونه دي چې په خاصه توګه سعودي عربستان ده او نور هیوادونه دي پغې کې میشته دوی هلته مزدوري کوي، خواري کوي، بل اخره هغه د خپل خواريو پیسې را لیږي خپل وطن ته او بیرته دلته په ودانیو باندې په پنګونه باندې او په نورو شانو مصرفوي. مثال هلته غټي اواید لاستراوړي او بیرته په خپل خوص کې مصرفوي.
د خوست ادبي فرهنګي بهیر او مخصوصا د شاعرانو د راټوکېدو مسله لګ سره څېړو، منګل صاحب څومره ادبي بهیرونه او ادبي ټولنې دا وخت په خوست کې فعال دي؟ تاسو معلومات شته؟
د یو لیست لمخې چې ما سره په کمپیوټر کې موجود و، دغه تقریبا تر 15 پورې ادبي او فرهنګي ټولنې په خوست ولایت کې فعالیت کوي چې دا فعالیت ډیر په منظمه توګه باندې نه دی یا یو سیستماتیک توګه باندې نه دی، بلکې دا په وقفي شکل باندې په بلابلو وختونو کې کاغه په ولسوالیو کې دي که په مرکز کې دي راڅرګندېږي. ځکه تاسو وینئ چې ادبي ټولنو او یا فرهنګي ټولنو سره هغه امکانات چې د نورو سازمانونو او بنسټونو سره ورسره دي دوی سره نشته، نو ځکه د دوی دغه فعالیتونه یو څه محدودوالي خواته روان دي. خو زه فکر کوم چې دا محل به تر اتو نه پورې فرهنګي او ادبي ټولنې چې پاغې کې یو څه منظمواله موجود وي، بلابل غونډې او بلابل بهیرونه رامنځته کیږي، او کټول په مجموع کې خبرې وکړو دا 150 یو ته د دوی تعداد رسیږي چې ځینې د وخت په تیرېدو سره لمنځه تللی دي او یا هغه ته توجه او پاملرنه نه ده شوې.
تاسو په خپل له کوم ټولنو سره بلد وی؟ کار مور سره کاو په غونډو کې ګډون مور سره کاو؟
زه خو دلته په خوست ولایت کې بلابل ټولنې وی چې جمال الدین افغان ټولنه ده، د حیدر خیل ادبی بهیر ده، غرغښت ادبی بهیر ده، تړبن ادبی بهیر ده او دغه سينور خوست ادبی بهیر وو. زیاته کچه باندې ادبی بهیرونو او اکثر وخت بمونږ هم دی بهیرونو کې ناس ته پاسته کوله، دغه ته مونږ د استادانو د دوی د خلکو او مشانو نظرونه اوریدل او بل اخر د دغه په غوندو کې ګډون د دې بایس کې د چې په نورو لیکوالانو او نور شاعرانو باندې یو داسې اثر ولري چې دغه په مخس کې او دوی د پښتو ژبې د فکتورونو د غوړېدا لپاره په یو مناسب چوکاټ کې د دوی کلم ته وده ورکړي.
بیا ستاسو پخوانی شیرونه و سنی شیرونه دامو چاپ کړی دی په کومو مجموعه کې؟ کومو چاپ کړی دی؟ څو مجموعه دی شیری متروس پوری چاپ دی؟
ډیر مننه کوم. ما غزلونه او بلابل شیرونه چې دی هغه بلابل مجلو کې او رادیو دلاري او بلابل ویب سایټونو کې خبر شوی او تر څنګه یو شیری ټولګه چې سمیم ادبی ټولنه د خوانه په کابل کې خبر شوی دی پوږمې جاری هغه په نوم باندې چې بلابل شیرونه پکې دي، دا غینه ورسته یو سی اوبلا شیری ټولګه هم آماده ده او چاپ ته تیار ده. نو کله ک سړینیت ورته برابر شونه هغه به هم چاپو.
نو د دې شیری ټولګو یا پخپلک ځان سره مو ورستی نوې شیرونه وی چې تر اوسه پورې مچا ته نه لوستي، یو شیر خو دا وسره تواوروي.
که سمه ډیره مننه. وای په شبنم چې د بلبل وخ کی پرتی دی، په شبنم چې د بلبل وخ کی پرتی دی، ټول شپې په فراق کړي ناری دی، مخی سپین زخی سری او پرک د سترګو، مخی سپین زخی سری او پرک د سترګو، پتنوسونو کې نکریزی او دیوی دی، ټول رنگونه یې او بس کی بلا تگی، ټول رنگونه یې او بس کی بلا تگی، دوبی شوی په تصویر کې جزيري دي ملاقات سپین رومال په چیرې تاو کړه ملاقات سپین رومال په چیرې تاو کړه هر طرف نه را رواني آئینی دي لدی خلقو هیڅ وجود هم آزاد نه دی لدی خلقو هیڅ وجود هم آزاد نه دی په قبرونو یې هم تاوي کټاری دي بیا وریز دا بیا باران دی او تنه بیا وریز دا بیا باران دی او تنه آسمان د خوست د زانو قافلی دی خپل طالب تالویدا وکړه چې درومي خپل طالب تالویدا وکړه چې درومي مازدیګر دی تاو لایش کمی شغلی دی
ډیر اعلی. منګل سه پر شیرونو سربیره نورې لیکنې هم کوي نصر لیکي
ډیر مننه په هغه تر څنګ خو ما دوه نور کتابونه هم چاپ شوي دي د نصر په بار کې چې یو ناول د دوی پیغلې په نوم باندې چې هغه په خوا خپور شوی دی مومند خپرندوی ټولنې د خوانه فکر کوم یو څو چاپ یې خپره شوي دي د هغې وروسته په دې وروستیو کې یو بل کتاب زما د کلاسیک مرکز د خوانه چاپ شو چې هغه د ښاپیرۍ لاسلیک نومېږي او په دې کتاب کې د پیر محمد کاروان د ناول او نصر پیژندنه او شننه او څېړنه ده چاغه په دې ورستیو کې چاپ شوې ده او ترڅنګ بلابل لیکنې او علمی کانفرنسونه د غو د لپاره مقالې لیکو او بلابل ویب سایټونو کې د شیر او ادب سره تعلق لرونکي موضوعات چې د پغې باندې لیکنې کوو او بل اخر په ویب سایټونو کې خبرو او یا په ژورنالونو کې چې نړیوال ژورنالونه دي خپل زمونږ او داخلي د پانتون ژورنالونه دي پغې کې خپل مقالې وړاندې کوو کوم موضوعات چې یا د ادارو له خوا راکول کیږي چې هغه علمی ادارې دي چې په خپل د ژبه ادبیاتو په برخه کې او یا هم په خپل هغه موضوع چې یو لیکوال د ځان د لپاره ټاکي
ډېر خزيات کار تاسو د شعر په برخه کې کړای منګل صاحب هم دسته ده
شاید یو څه هم دغه سوي تر څنګه زما درې دانی نور کتابونه هم چاپ شوې دي چې پاغي کې د پښتو اسانه املا کتاب دي چې بلابل ګرامرونه پکې تشریح شوی دی ورسره د پښتو ژبې قاېدې دي چې هغه کتاب چاپ شوی دی په غوږی کې د پښتو ژبې د ګرامر بلابل قاېدې تشریح شوی دی یو بل چې د هغه د صفري میتود په اساس باندې یو لیکل شوی کتاب دی چې چاپ شوی چې په غوږی کې د ماشومانو د ګرافیم او فونیم ذهني وصل د لپاره ځینې لارښوونې او میتودونه پکې وړاندې شوي او تشریح شوي چې څنګه یو ماشوم کولی شي چې په اسانۍ سره د پښتو لیک او ژبې زده کړي نو شعر خو نرښتام ده چې سړی ته یو څه شهرت ورکوي خو زه فکر کوم چې د شعر او د نثر طلبه برابر وبولو
نو ناچاپ نثري اثر مهم شته
ناچاپ په دې وستیو کې د عملیاتي معنا په هنه چورتوي اغه په بار کې مونږ یو څېړنه کړې ده چې هغه څېړنه هم چاپ ته آماده ده ترڅنګ هغه مقالې چې په بلابل ژورنالونو کې علمي مقالې چې د ژبې او ادب اړوند دي هغه هم تقریبا چې نشر شوې دي بلابل ژورنالونو کې د غوي مقالې ټولګه چې ده تقریبا چاپ ته آماده ده او ترڅنګ دوه نور ناولونه چې په بلابل موضوعاتو باندې لیکل شوې دي چې په هغه کې ځینې استوري شکلونه لري او افسانه باندې اوري اغه هم لیکلي دی او چاپ ته آماده دی او شریکو هم چاپ ته آماده ده بلابل لیکنو او د پښتو ژبې د شعر او نثر د تخنیکونو په اړه یو څېړنه چې د اغه د کتاب په شکل آماده ده ان شاء الله په دې ورستیو کې به چاپ شي
دا خو خورا ډیر کار تاسو کړی څومره وخت ورکوي تاسو د ورځې یا د اونۍ یا په میاشت کې لیکلو ته
ونه کې خو مونږ په مسلکي توګه باندې چې کله زده کړو نو هغه زموږ درې ورځې دي چې درې ورځې بعد د ژبه او ادبیاتو په برخه کې هغه تخصصي کار چې د غیته ځنګړي کو او مخکې په کلاب شو ترڅنګ یو ورځ ما د شخصي هم د کارت ورزافه کړې ده چې په ونه کې څلور ورځې کېږي خو دا څلور ورځې ټول په مسلسله توګه باندې نه دي بلکې دا ټول د دنیم بجو څخه ورسته تر نه او لسو بجو پورې هم دې باندې کار کوو
د خوبه د تحقیقي کارونو او د نثرونو لپاره ستاسو ځنګړی وخت وي د شعر په برخه کې خوبه الهام وینو هر کله چې الهام راشي لیکل بکوي او کنا په الهام باور نه لري
دا خو یو ډیر سخت پښتنه د اخر کې سره ملګری کړه خو زه به یو خبره وکم کله کله وری دا چې موشي چې سړی پیو تحقیقي لیکنه باندې اختوي او موضوع ډیر لري او بلې خواته وي ونا تاسو په سړی ته یو بیت پکې وریا شو یو بیت ولیکي او د الهام خبره خو بالکل د دینه خو تیردل ز فکر کوم مناسب ندی، ځکه د الهام چې دی د خپل د کاشف یو ډول دی او یو ډول هغه دی وحو دی وخت ډولونو څخه په اسلامي شریعت کې یو ډول وحی هم ده کوم چې په سما او صحیح طریقې باندې وکړول شي. نو شیرونه خو اکثره وخت ډیر تحقیق ته او ډیرو کتابونو لوستلو ته یا بلابلو محزونو او هغه پیدا کولو ته یا د مقالې په شکل باندې د غیلو کولو ته ډیر وخت نه غواړي، بلکې شیر خو اکثره وخت د زړه فریاد ده او کله چې وي ساس په زړه خبرګون سرګند کې اما خبرګون بیرته په لفظونو کې را سرګند شي او لفظ ته وګرځول شي، یا په آزاد شعر یا په غزل او یا په یو څو ماتو ګډو بیتونو باندې واوري.
وخت نه لري کېدای شي چې په نیمه شپه راشي.
بالکل ځینې شاعران هم دغه سی وایي چې کله کله واري دوی ته د نیمه شپې هم راځي.
ډېر ښه، تاسو د آزاد شعر یادونه وکړه. په دا دوه ټولګو کې چې ساس چاپ شوی دی او د نورې ټولګې چې چاپ ته تیاری دی، په دې کې د آزاد شعر تل درنه ده کده کلاسیکو فورمونو؟
آزاد شعر خو ډېر محدود دی په دې کې، او زمونږ اکثره د غزل فورم چې دی یا ځینې نور مسنوي ته ورته ځینې فورمونه چې دی پاغې کې د غزلونو شان لیکل دي. او زه فکر کوم چې آزاد شعر ته کار کول یا د آزاد شعر کې دغه پلنه زموږ د پښتو ژبې د ادب لپاره ډیره مهمه ده، ځکه پاغې کې قسم چې د احساس وړي وړي چاودنې پکې موجودې ولې یو مسلسل وګ د احساس تعقیبوي او ترڅنګ کولای شي چې یو موضوع په ډیر انزوري شکل باندې او ډیر یا په افکارو کې روان غړي او په ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي. نو آزاد شعر په خپل ځای کې ډیر اهمیت لري او ډیر مهم ده، او د برخه کې مونږ مهمه څېړنه هم کړې ده چې نشر شوې ده چې هغه د نور محمد لاوس صاحب د آزاد شعر په اړه ده، او بلابل خونه په کې څېړل شوې ده چې د آزاد شعر ولې اهمیت لري، او په دې لپاره مونږ په خپل د تخصص په دوره کې بلابل کارتون هم جوړ کړی چې تقریبا 8 کارتونه د آزاد شعر لپاره مونږ په دې ماډلونو کې جوړ کړی.
کدی کې لګ نور شرح هم وړاندې کوي منګل صاحب چې ولې فکر کوي چې آزاد شعر کولای شي یو روایت یا یو تصویر یا یو کیسه بیان کی یا یو احساس ترپایا پورې لسره ترپایا بیان کی او قافیوال شعر یا کلاسیک فورمونه نشي کولای؟
زه فکر کوم چې آزاد شعر چې د ځینې شاعران یا لیکوالان دغه فکر کوي چې دا ډیر آسان دی، بس کرخې ماتول دي او پاغي کې یو څه احساس راوستل دی، بل اخره هغه د شیر خواته اړول دی او یو خپل پیغام پکې وړاندې کول دي. مونږ د دې ماډل په څیرلو کې یو شی تدیر باید متوجه اوسېږو، هغه دا دی چې د آزاد شیر چې د اوس یوازې د عاطفي د بیانول د لپاره نه دی، بلکې د سیاست د افکارو او د تعلیمي او رسنیزو موضوعاتو د بیانول لپاره هم ډیر مهم دی. یو اهمیت د دې شیر په دې کې دی چې د دې احساس د غزل په پرتله د ستنه تر پایا پوری یو استاسوی او تصویرونه قسم چې بلابل تصویرونه ورغورځي یا بلابل وړ وړ احساساتونه پکې رامنځته کیږي هغه یا بل لګ لګ ماتيږي، او دغه د تشریح لپاره ډیر بهترین دي او ډیر ښه موضوعات پکې وړاندې کولای شي. کولای شو چې په آزاد شعر کې مونږ یو نوول ولیکو او خونو کولای شي په غزل کې مونږ یو نوول ولیکو، ځکه غزل هر مصره چې ده د هم د احساس لمخې فرق کوي او هم د تصویر دی وړاندې کول لمخې فرق کوي. او آزاد شعر کولای شي چې په د تصویرونو د مجموعه یا ټولګي په توګه باندې یو عمومي تصویر وړاندې کړي. زه فکر کوم آزاد شعر په خپل برخه کې ډیر مهم ده، او دغه د نن کوم جوړه چې د هغه باندې شاعرانو په اول هم ډیر مهم دي، ترڅو چې هغه موضوعات چې پښتو ژبه کې په شعر کې نه دي بیان شوي په همدغه ډول چوکاټونو کې بیان کړي.
یعنی تاسو په دې باور یاست چې په غزلونو کې یا په کلاسیکو فورمونو کې په احساس کې انقطاع راځي او په آزاد شعر کې یو احساس ترپایا بیانېږي؟
بالکل همدا خبره درسته او سمه ده. په غزلونو کې کوم ګورو د احساس تعقیب چې دی دغه په نیمبایتي کې هم راځي، او دغه سم امکان هم لري چې د ځینو په سالورو او دو او یا سالورو سیلابونو کې هم رامنځته شي، او ترڅنګ شاید په یو غزل کې تلور احساس پنځه احساس شپږ احساس یا بخې د احساسات یو ټول ګوسیږي. خو آزاد شعر کو ګورو، آزاد شعر شاید زه دغه سي نظر لرم چې د یوې کرخینې سره چې هغه حرکت ولري یو ده، او دریم ده چې هغه انزور ولري، نو دوه کرخې آزاد شعر ده. او په خپل په دې کې د آزاد شي د نور بلابل مدلونه او کارتونه لري چې تر وګدو پوری دی او بلابل شکلونه لري. او اوس وخت کې خو د کولانو شاعرانو په دې برخه کې ډیر قوي تحقیقاتم کړی او ځینو شاعرانو ډیر قوي شعرونه لیکلي دي د آزاد شعر په برخه کې. بلابل مدلونه موږ ته په خو دي وړاندې کړي خو یو څه سړنې ته او یو څه موضوعاتو ته اړتیا لري. نو آزاد شعر د تصویرونو د ماتو تصویرونو یو خبره بو کو چې د ماتو تصویرونو یو عمومي مجموعه ده چې په خپل د لوستونکو د لپاره یو ښه احساس ورکوي او دا احساس په دوامدار توګه وي د سر نه تر پای پورې تر څو چې شعر خلاص شوی نه وي همدا یو ډول احساس لري. او تر څنګ یو خبره په کې دا ده چې د هنري نثر سره یو توپیر دغه دی چې هنري نثر کې وګوري هلته د احساساتو وړي وړي چودنې نشته او بل هلته د فکر کولو یو مکان وردی. آزاد شعر کې یو څه چې موجود دی هغه دا دی چې د هرې کرښې وروسته لوستونکو ته یو څه د فکر کولو موقع په لاس ورکوي.
ډېر ښه. شیبه وروسته بل تاسو نه یو آزاد شعر هم وورو منګل صاحب، خو اوس لنډ لنډ پوښتنه درنه لرم چې دې ته هم لطفا ځواب راکړئ. په څه باندې مصروف یاست؟ به د درس له تعقیب نه د مسرۍ په پروګرام کې تاسو وایي درس وایي، په څه ژوند کوي؟
از بلابل خپل شخصي کاروبارونه کوم، بزنس کوم، په ری باندې مصروف یم چې آنلاین بزنس ته نږدې مختزمه او نور ترڅنګ د ماستری دکړې مختوړم او د ماستری برنامه خصوصي ده کله هغه کې مصروف یم.
واده مو کړی؟
بله واده می کړی ده او درې بچان لرم چې پاره کې دوه می هلاکان دي او یو می لور ده.
نو اوس هغه آزاد شعر ته وایست خبرو په پای کې منګل صاحب
لره مننه زه د راډیو آزاد شعرو کتابچې یو سره خلاره واخو د موبایل کې یو آزاد شعر پیل کړی وو. نو هغه یو څه به درته ان شاء الله چې بد بنوي
مهرباني وکي.
شین ببري د خړ دیوال څنګه راشین دی، د ببري څنګه غاټول دروازه نشوي، پاس پچینه د سنځلې د ګل بوی دی، پنړی ویاله کې شور د اوبو اورم، د ویالې په غاړه شنه غیر شنه ده، بل طرف ته د توتانو پښنو سانګو تو تکای چاله چولې د اوزانګي، په حجره کې د ځوانانو د خندا وګم خپور شوې، د کور منځ کې د واده جشن روان دی، سره شالونه د لمبو په سیر تاویږي، پړکوي د دریا غکتا سره لاسونه د نکریزو د لندو لونګو مستا خوشبوی د کلی منستا رسیدلی نرمه نرمه، مناره پښنو او سرو رنگونو جوړه، یو سپینګری د جمعه تنګړ کې ناشتی، د تسپو تاسای غلی غلی اورم، بنجره د کوسی څنګه تا صندوق خلاص دی، په تاسې په کسورو کې تاو کړی مشومانې په خنده خنده ورګوري، په درمن کې مشومان په لوب بوختي، هغه کور چې په بام کټره تاوا یو ناوی بتری سره لسونه ووزی، یو سو هیلی بطانا که غون دستری شی او رومال با بیا پا گرم اوخ کلون شی، هم داناوی چی نن سره سالو که ناستا یو الو یا تراجیدی تیره کدی او هم بلا تراجیدی در روانا، و یو زوان لدغ کورا او لدوی غرونو ایخوا دا کوتی منس کچ گروهی کدی، سو لیکونه پا مخ که غروری دلی پا کوتی که دیو سور گلاب دا وچو پانو گوی دی، دا هم هغه یو ګلاب دی چې مینه په کتاب کې وو غو دی، په هر لیک کې د وښ کو ساس کې دی یو نرم در تصویر دی، یا سکروټي دی وی مینه یا سړی سړی سلګي دی، دلته زړه دی په سینې کې زخم زخم او یو درد دی یو انسان په زړه کې مات دی، او بل ځای د جشن شور په مستۍ بوخ دی، خو ترمنځ درې خاموش غرونه ولاړ دی، لکړکې نه یو تور رڼا راغله، د ځوان مخ کې شوا رتاو لکه بلبل، او وزیر د ځوان ذهن پورو لمس کړ، یو کتاب د تلئی پانو رخلا شو چې کرخې لدی کرخو پیل دلی، لومړی کرخې کیسی غوندې خوګوا، بل کرخې د سوي زړه ټوټوا، او دریمه کرخه داسې پیل دلا، په دې کلی کې هر سل کالونه ورستا یو ناوی په سره شال کې ود کیږي، دواړه سترګې د بل په نوم لندې وي، هغه درې غرونه چې نن خاموش ولاړ دي، یو وخت دوی و سره ورونه چې د یو حسن پر سر به یو بل مخته ولاړو، او اسمان د دوی په منځ کې د ډبرو وزن کې خود، لا مغې ورځې وروسته دوی د دې لارې ساتونکي هغه ځوان چې د کوټي منځ کې زګروي کړی عادي نه دی. د تخلک دی ویلي چې د ده نوم دی له اور څخه جوړ شوی، دغه اور به په اوبو هم وي برلاسی. هغه سور ګلاب چې وچې پاڼې پروت دی، دغه سور ګلاب به بوی سره په جنگ شي. د خوشبو سپین مړوندونه به شي زخم، هره پاڼه به سوزیږي لکه شمع. خو بلبل چې وزر په ځوان راخور کړ، یوه نری بڼکه لاندې ترې ګزار شوه او بڼکې د ځوان سترګې ولیدلې، تکې سرې لکه تنکۍ تک سور غاټول چې سرو شالونو کې اته ځله راتاو کړې. یا دانې د انار واچوي په جام کې، یا سکروټو ته پوکۍ د الوې خورکې، بیا نغمې د ګلونو په جام وڅښې. انساني اروا لفظونه په لمبو کې وپیلې او بڼکې ته یې شونډې ورنږدې کړې. په مسکا یې خوشبوي د ګل مچو کړه، بیا یې وویل، یو فراق مې زړګۍ زخم خپل وجود له درد نشم خلاصولی. ما یو حسن د اروا په داو لیخو دی، هغه حسن چې تک سپین لکه سبا وو، هغه حسن چې په رنگ او نور سوا وو. بیا مې ښکل کړل په کړکۍ کې د سپوږمۍ تک سپین لاسونه، لا یې سترګې تکې سرې وې لکه وي چې د انار دانې په اور کې تاوي شوي تاوي شوي. خو کتاب چې طلایي پاڼو نه جوړ وو، بله پاڼې هم واوښته په خپله. لومړۍ کرخه د لمبې په سیر توده وه. ځوان لاسونه د خپل زړه پر پرغر کېښول. د کتاب خر کې سلګو کې غلي وې هغه ناوې چې په سور سالو کې ناسته، ستا راتلو ته، ستا کیسو ته، ستا وعدو ته انتظار کړی، او ته وچ ګلاب ته ناست یې. دغه حد د قربانۍ دی، دغه وخت د قربانۍ دی، دغه حد د بېرحمۍ دی. که ته لاړ نشې له دې غرونو وانه وړې، بیا به ټول عمر سوزېږي لکه شمه چې خاموشه وي سوزېږي. راشه وګوره واده د خپلې مینې چې په سور سالو کې ناسته سره سکروټه، خپل تقدیر یې سپین اوښکو کې وینځلی. په یو لوی جشن کې ګیر دی واړه کلی، د چمبو شور تر هر کور پورې رسېږي.
د ازادې میلمه په خبرونه کې د خوست ولایت ځوان شاعر او لیکوال طالب منګل خبرې کولې. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه